پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر دی. ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 28 ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 12 سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان یو جګپوری چارواکی وایي د دې هیواد شپږ وګړي هغه مهال ووژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون د بلوچستان پر چمن سیمې بې دلیل ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تیره شپه پر ټویټر همداراز ویلي چې په دې پیښه کې 12 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکړل شوی چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي او د بېګانیو ډزو د مسؤولو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي. په کندهار کې د طالبانو د ولی ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمامه د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابل د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 6 میلیون اوړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ویروس د ورکېدو په څو قدمي کې دی. WHO پرون پر ټویټر لیکلی چې واکسیناتورانو د هدف ته د رسیدو لپاره کلکې هڅې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سږکال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین 8 کمپاینونه تطبیق شوي چې شپږ یې په ټولو ولایتونو کې او دوه یې په ځانګړو سیمو کې و. پر روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وه. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي لا هم پکې شته. د بشري حقونو یوې ډلې پرون وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې په ایران کې اسلامي رژیم د پنجشنبه په ورځ د محسن شکاري په نوم یو تن د روانو اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو پر یو غړي د حملې په تور په دار وځړاو او په نړیواله کچه پر دې اعدام انتقادونه وشول. دا مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوي چې پولیسو پیغله محسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم توقیف کړه او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. د بښنې نړیوال سازمان وایي ایران له یو میاشتني غیر عادلانه محاکمې وروسته 22 کلن ماهان صدرات اعدام کړی دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړې را ایستلې وه. هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوې تر اوسه له 11,000 ډېر ماشومان یا وژل شوي یا معلولان دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین روسل ویلي زرګونه ماشومان مړه دي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمرونه لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو، د خبروانې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپریږي. وابوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پیل لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول له یوه شنونکي سره په مرکه کې څېړو.
کنفرانس کې شورا اسلامي وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولې تر اوسه نتیجه یې صفر.
په نورو موضوعاتو کې د هلمند یو اوسیدونکي د خپلې سیمې د ماشومانو لپاره په شخصي لګښت یو ښوونځی جوړ کړی.
دلته په کلی کې ماشومان ته د زده کړو زمينه نه برابر حال دا چې دلته په کلی کې ډېرې داسې ماشومان چې هغه باید زده کړو وکړي او ښوونځي ووایي.
په کابل کې نن د 200 لوبډلو ترمنځ د وزلوبې یا بزکشي لیګ پیلېږي.
کندهار ده، کندوز ده، تخار ده، بامیان ده، بغلان ده، بلخ ده، جوزجان ده، نورستان ده، سمنګان ده، پنجشیر ده، لوګر، فاریاب.
په نړیوالو مسایلو کې به ووایو چې ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس هم اعدام کړ او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبری ټولګه ز احمد تکل وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغان جنو د زده کړو په برخه کې کار روان دی. بلاول بوټو زرداری دا خبره د شنبه پر ورځ نوښته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د عمومي منشي سره یو ګډ خبری کانفرنس کې کړي، خو ښاغلی زرداری دا روښانه نه کړه چې د افغان جنو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. اخوا د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه د افغانانو پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
سلور سواتت څلوي خطرزي وشوي چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړوي او لای د پرانیستو هیڅ هیله نشته. که څه هم طالبان د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ نه وایي، خو د افغانستان د دې لوی ستونزې په اړه اسلام آباد غږېدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د افغان جنو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبري کانفرنس کې کړي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو له ویاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بالاخره کله به د افغان جنو ښوونځي پرانیسي، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې بیا له بیلو چارواکو په دې اړه نظرونه ورکړي وو. وروسته یې څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد وي چې میاشت وړاندې په ترکیه کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته وکړي. هغه ژمنه کړې وه چې ژر به لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي پرانیستل شي، خو لا داسې کومه نښه نه لیدل کېږي. د ویلو ده چې له دې مخکې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د 2022 کال د اګست په 15مه د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ادا کړې و چې پاکستان لزده کړو او تحصیل څخه د افغان جنو په محرومولو کې لاس لري او په خبره یې طالبانو د جنو ښوونځي د پاکستان په امر تړلې دي. د افغان جنو د ښوونځیو ترڅنګ په افغانستان کې بشري وضعیت د بلاول بوټو او د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د بحث بل ټکی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د کانفرنس ویلي افغانستان کې 90% وګړي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي.
په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان دفتر پرانستل شوی، د دې دفتر لپاره منابع برابرې شوې او د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړی استازی د غړو هیوادونو لخوا مشخص شوی. زه هیله منیم چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د سعودي عربستان په ګډون ځینو هیوادونو په بشري برخه کې مرسته کړې. زه ټینګار کوم چې افغانان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
حخوا د اسلامي همکاريو سازمان عمومي منشي حسين ابراهيم توها هم د افغانانو په بشري وضعیت اندېښنه خوده‌لي. هغه زیاته کړي دا سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د خوالي په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښيي چې 40 میلیونه افغانان بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري او کڅګ سوړ جمی کې لاس نیوي ونشي افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. وقتر طالبانو لرسیدو وروسته افغانستان په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي او ټولنیزه برخه کې له کړکېچن وضعیت سره مخ دي. خو طالبان وای هر څه د دوی تر کنټرول لاندې او سم دي.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د بیا پایل په برخه کې کار روان دی. هغه نه دی ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. د افغانستان پر مسله د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرتابه او پاکستانی چارواکو د خبرو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کی او په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړي. ښاغلی سعیدی د مرکه په پایل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په مسله کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول څه دی.
کانفرنس کشور اسلامی او ایسی چې تقریبا سو لسیز عمر لري تر اوسه په ټول دنیا کې تر اوسه په دې موافق نه دي شوی چې یو مازله د جهان اسلام یو مازله منطقوي او فرامنطقوي حل. تاسو معلوم ده چې د افغانستان په باره کې دوه مرتبه یو کلمخ اسلام آباد کې کانفرنس کشور اسلامی دایر سو کانفرنس کې شورا اسلامي وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولی تر اوسه نتیجه صفر. بل خبرم دا ده چې دغه کانفرنس کشورهای اسلامي صلاحیت اجرایی نه لري. د ګروګان ده په سعودي باندې، په ایران او پاکستان باندې خپله په کسر بودجه د چارې چیسی نه لري. یوازې په دنیا نننۍ دنیا کې ناتو او ابر قدرتونه و بلاخره شورای امنیت کولای شي چې یو تصمیم ورسی.
تاسو اشاره وکړه د پاکستان ناستې ته څو میاشتې مخکې هلته د اسلامي همکاریو سازمان ناسته ترسره شوه، په دې کې سعیدي صاحب دا وپتیل شو چې دوی به له افغانستان سره مرستې کوي، یو مقدار مشخص شو چې په دا مقدار کې به دوی افغانستان ته مرستې راټولوي له اسلامي هیوادونو. تر اوسه پورې د دوی ونډه په افغانستان کې د بشري مرستو برخې کې څو نسته په نظر؟
هغه پخانی فیصله چې په صلاح په پاسپورانو په صلاح کې یخ نوشتن و آفتاب ماندن، یو کال مخکې دا فیصله شوې، تر اوسه نتیجه چې ده؟ صفر ده. دغه کانفرنس کشورهای اسلامي خپله ایران او پاکستان یو کال کېږي دې ته بودجه نه ورکوي، اوس پیسې نه لري چې خپل پرسونل ته تنخواه ورکړي. دا څه کولی شي؟ فقط یوازې غواړي چې موږ یو کانفرنس کشورهای اسلامي د دا خلکو نه پوښتنه وکړي چې تاسو په شپېته کلن عمر چې لري کوم د اسلام جار مازله تاسو حل کړي، کوم یو حل کړي.
چې دې ستونزه چې اوس په افغانستان کې ده، دا د نجونو د تعلیم مخنیوي او بل د ښځو د ازادي برخه ده. د اسلامي همکاریو سازمان ولې تر اوسه نه دی تمدلی سعید صاحب چې دا ستونزه د اقل طالبان سره پر دې بس وکړي د اسلامي پلوه د شرعي پلوه
دا مازله د حل لپاره تعداد یې کشورهای اسلامي صادق نه دي. اسلامي مملکت یا وایسي یا کانفرنس کشورهای اسلامي کولای شي چې په دې باره کې شرعن یو فتوا صادر کړي، یعنی له قرآن لگانه، له حدیث لگانه، له اصول لگانه یو فتوا صادر کی چی دغه چی جنګان په مکتب ته بریزي یا سوق نه پریوي، دا شرعی نه ده، دا اسلامی نه ده، دا قانونی نه ده، دا اصولی نه ده. تر اوسه دا خلق دا څه کار نه دی کړی، با وجود کی چې عملا کول سي چې فتوا صادر کی چی دا ناروا ده، دا اسلامی نه ده دا کار. اما یوازې پلرانه نصیحتونه کوي چې موږ غواړو چې تاسو مکاتب خلاص کړئ، مون غواړو چې جنکیان مکتب ته پریږدي. ولی چې دا کانفرنس کشورهای اسلامي ولی یو شریع فتوا صادر نه کوي چې دا کار طالبان کړی، دا اسلامي ده که نه ده؟ دا کولی شي چوکي ولی نه کوي.
د چارو شنونکی په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. یو شمیر افغان فرهنګیان وای په دې ورستیو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي او د پخوا په څیر غونډې او نور فرهنګي فعالیتونه اوس نشته. د فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه له هیواده د ډیرو فرهنګیانو وتل او اقتصادي ستونزې د دې فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
په افغانستان کې کله یوې خوا په موسیقي بندیز لګیدلی تر څنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل ولایتونو کې چې مخکې ګڼې اونیزې غونډې کېدې اوس یې شمېر بېخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوې ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
د دې څو وجې کېدای شي، یو دا دی چې قیدات دي د حاکمې ډلې لخوا نه، بل ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو او ټولنو کې برخه اخیسته هغه له هېواده ووتل. ډیری چې له هېواده وتلي دي نو زلته د دوی تشره پیدا شوې ده او په همدې لحاظ ادبي فعالیتونه هم کمرنګه شوي دي، غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وي.
خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند د دې نیوکې په اړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر غړی ضیاءالدین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي، خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبي بهیر کې. په لرو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي، خو هغه پخوا په څیر سیمینارونه او لوی غونډه نه کیږي ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې غسی غونډي وکي.
ښاغلی همت مل وایي دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هیواد ډیر فرهنګیانو وتل او یو فرهنګي تشه رامنځته شوه. دوی اوس هڅې پیل کړي چې نوي ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګډ کړي چې له دې سره رامنځته شوې تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نشته، د مشاعرو پروګرامونو لپاره کوشش چې درلودلې هماغه نشته، نو یو ډول مایوسونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات دي. خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصرف شوي دي. لیکوالي ترې پاته شوې ده، شاعري ترې پاته شوې ده.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل. د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کابل کې نن د وزلوبې یا بزکشۍ د لیګ د سیالیو څلورم پړاو پیلېږي. په دې لیګ کې دولس لوبډلې ګډون کوي.
په افغانستان کې د وزلوبې یا بسکشۍ لیګ څلورم پړاو سیالیو پرانستن کې مراسم ترسره شول. دغه سیالۍ چې د کابل په حضوري چمن کې ترسره کیږي نن یې د رسمي لوبو لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د دې سیالیو د ښه ترسراوي په پار بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه هم وښودل شي. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس الله محمد بشواړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې ټولې دولس لوب دلی گډون لري.
دولس لوبډالې پکې دي. کندهار ده، کندوز ده، تخار ده، بامیان ده، بغلان ده، بلخ ده، جوزجان ده، نورستان ده، سمنګان ده، پنشیر ده، لوګر، فاریاب.
نن به دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې د نورستان او کندهار ترمنځ پیل شي او په دویمه لوبه کې به د ماسپښین 2 بجې سمنګان او بلخ مقابله وکړي. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې یوه ده. شاوخوا 4 کاله وړاندې وزلوبه په افغانستان کې په رسمي توګه د دغه هیواد د المپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبې فدراسیون رامنځته شو. د یادونې ده چې دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام ولري او د تیر کال اتلولي کندهار ګټلې وه.
په کابل کې د وزلوبې یا بزکشۍ د لیګ د څلورم پړاو د پیل په اړه راپور د بختیار ساحل نه مو اورېده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پر کورنیو موضوعاتو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس هم اعدام کړی. دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنور نومیږي چې په عام محضر کې په دار ځړول شوی دی. رهنور د یوازې 23 ورځې مخکې نیول شوی و. د بشري حقونو فعالان وایي چې رهنور ته د مدافع وکیل د لرلو وخت نه و ورکړل شوی، نو دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران په قضا پورې اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ. ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوو رضاکارو ځواکونو یا بسیجیانو په وژلو تورن و. دغه خبري آژانس پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی. د ایران د قضایه قوې خبری آژانس د مجید رهنور تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دوو بسیجانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی. نوموړی 23 ورځې مخکې نیول شوی و او له نیولو 15 ورځې وروسته د مشهد څارنوالۍ رسمن تورن او دوسیه ورته جوړه کړه. د د دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمې ته واستول شوه او 15 ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمې بیله دي چې د ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ. د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی د عدلی عمومي رئیس غلام علي صادقي د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد د نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو. خو د بشري حقوقو فعالانو د محاکمې پروسه ناعادلانه بللی او ویلي چې تورن ته حتی د مدافع وکیل د غوره کولو وخت نه دی ورکړی شوی. د بشري حقوقو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله. د پر خپل ټویټر پانه کښلی دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی، ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت و هم قاضي او هم وکیل. دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی. تر دې وړاندې محسن شکاری د یو سړک د بندولو او د یو بسیجی د ټپي کولو په تور اعدام شو. د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډیر اعتراضونه وشول. د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري. تیر شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهره وشوه. ستارخان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی و.
له خبرونو ور اخوا
قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
د استرالیا ای بی سی خبرونې افغانستان ته د نغدو پیسو د انتقال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې میلیونونو ډالره نغدي پیسې د کابل هوایي ډګر په ترمینل کې په شنو کڅوړو کې تیریږي. په مقاله کې لولو چې یو عکس د $100 نوټونو دی چې په پلاستیکي کڅوړو کې تړل شوی او په ورستیو اونیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پر ټویټر پاڼه خپور کړی دی. د افغانستان بانک په دې ټویټ کې ویلي چې د نومبر په 9مه د ډسمبر په 15مه او د ډسمبر په 16مه نیټه یې د بشري مرستو لپاره د 40 میلیونو امریکایي ډالرو درې د نغدو پیسو جلا بستې ترلاسه کړې او ټولې یو سوداګریز بانک ته انتقال شوي دي. په مقاله کې راغلی چې دغه بانک نه دروښانه کړي چې دا نغدې پیسې له کوم ځای څخه راځي یا بشري مرستې څه معنا لري، او دا د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د مالی روڼتیا یا شفافیت په برخه کې اندېښنې راپورته کوي. سایکلینګ نیوز خپرونې د یوې افغان بایسکل چلوونکي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې رخصار حبیبزی د چیتا بایسکل ځغلولو کلب بنسټ ایښودونکي او د خپل هیواد د ښځو لپاره د بایسکل ځغلولو لومړی ټیم مشره ده. وروسته لولو چې د ښځینه بایسکل ځغلونکو دا ټیم د جنسیتي ممنوعیت په مخنیوي کې د زړورتیا لپاره په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزې ته نوماند شوی و. په مقاله کې راغلی چې حبیبزی په غزنی ولایت کې زیږېده او په کابل کې له یو خصوصي طبي پوهنتون د غاښونو د درملنې له پوهنځي فارغه شوې ده. وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، حبیبزی لکه ګڼ شمېر نور افغانان هیواد پریښودو ته اړ شوه. دا اوس د امریکا په ورجینیا ایالت کې ژوند کوي. په مقاله کې د حبیبزی له قوله راغلي چې په افغانستان کې ښځو ته د نارینه وو د رضایت او هوساینې لپاره د یو شي په سترګه کتل کېږي. او وروسته د حبیبزی له قوله راغلي چې ښځې د کوچنیانو پاللو، پخلی کولو او پاکاري لپاره ګڼل کېږي، او په نړۍ کې چې څه ناسم کارونه کېږي ډیری وختونه یې ملامتي پر ښځو اچول کېږي او افغان ټولنه له ښځو د چوپتیا تمه لري. وروسته لولو چې رخصار حبیبزی خپرونې ته ویلي کلونه افغان ښځو د خپلو اساسي حقونو ترلاسه کولو لپاره د تعصب، ترهګرۍ او د فزیکي او روحي شکنجې پر وړاندې مبارزه وکړه. دا د ښځو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یوه سخته مبارزه وه چې د زده کړې، مسلک، واده او حجاب په اړه خپلې شخصي پریکړې وکړي، خپل انتخاب وکړي. خو د دې په وینا اوس مهال دا ټوله له منځه وړل شوي دي.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په هلمند کې لکونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، خو په دې ولایت کې له زده کړو بې برخې ډیری ماشومان چې د ولسوالیو دي اوس مهال په هغو ښوونځیو کې درس وایي چې ځایی اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ورته خلاص کړی دی. عبدالقادر پاتین عبدالقادر پاتسون او بخی عبدالقادر پاتسون یو له هغو ځوانانو دی چې په خپله سیمه کې ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی او هر ورځ سلګونه ماشومانو ته په وړیا توګه زده کړې ورکوي.
د بهرمن په لهري سراج ولسوالۍ کې هغه ماشومان دي چې له هر ډول زده کړو بې برخې وه، خو اوس تازه دغلته یو ځوان په خپل شخصي لګښت ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. عبدالقدیر پاتون چې د هلمند د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي، په خپل شخصي لګښت یې یا د ښوونځي جوړه کړې او په ورځني ډول تر 200 پورې انجونو او هلکانو ته زده کړې ورکوي. نوموړي وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې د سیمې ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه هیڅ نه وه برابره او هغوی د تیاری پر لوري روان وه.
دلته په کلي کې ماشومان ته د زده کړو زمینه نه وه برابره، حال دا چې دلته په کلي کې ډېرې داسې ماشومانو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي. نو دلته مې په خپل شخصي لګښت د خپل کلي د امام په همکارۍ باندې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د سیمې ځایي اوسیدونکي د عبدالقدیر پاتون دا هڅې ستایي او وایي چې تر دې دمه ورته په سیمه کې هیڅ ښوونځی نه دی جوړ شوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وه. ملا محمد چې د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي، وایي که دولت ورته ښوونځي جوړې کړي، دوی چمتو دي چې خپلې لوڼې او هلکان په کښې کې شامل کړي.
موږ دلته زده کوونکي انجونې هم لرو او هلکان هم لرو. موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ انجونې ورواست وم هلکان و دې زده کړې ته ورواست.
عبدالقدیر او نورعلي د یادې ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي دي. دوی وایي دغه سیمې ته د دولت د نه پاملرنې له امله ماشومان آن ښوونځي پېژني هم نه. دی وایي زده کړې ټولنه مثبت لوري ته بیایي او غوښتنه کوي چې ښوونځي ورته جوړه سي.
په دې ډېر خوشحاله یم چې دلته قوام د پیړیو پیړیو راهیسې دلته مکتب د جنګو د ډېرو شیانو په خاطر دلته مکتب تر اوسه بیخي خلک یې پېژني نه، د شیانو سره ډېر لرې پاتې دي.
زده کړه د ژوند د لومړنیو اړتیاوو څخه ده، نو چې د لومړنیو اړتیاوو د لړۍ څخه یوه پوره کېږي، موږ کلیوال ډېر خوشحاله کېږو. هیله مو ده چې په راتلونکي کې د انجونو او هلکانو لپاره دلته یو ښوونځی جوړ شي.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان هم مني چې په دغه ولایت کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري وایي دوی هڅه کوي چې یادو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
هلمند کې چې د ډېرې ساحې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي، هڅه کوي چې هلته هغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په جنوبي ولایتونو کې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي، بلکې دغلته زیات ښوونځي اوس هم د طالبانو لخوا په مدرسو بدلې سوي دي او یوازې د ښوونځي نوم پرې
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، پښتون شایم د خوست نه. از دې رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګلې د مرګ نه خبر شو یقینا چې ډېر په خپه شولو، او د دې کورنۍ سره د دې بچیانو سره د دې لورګانو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کې. یقینا چې دا یو تلایي غږ وو، تلایي ستوره وو. او الله دې جنت پردوس نصیب کی. او د ازادۍ رادیو نه دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته د مو پیغام ورسوي چې دا تلایي ستوره باید خپل افغانستان ته خپل خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ به. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکله د درشه پوری داس صحت د خامه ده. ما د حکومت څخه دا هیله ده او دا ارزو ده چې د پاره باندې یو څه نظر واچي. ډېر خامه ده، لارې بېخي سره خرابې دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسته وي، د دغه غم ولې نه خوړه کېږي؟ لارې خرابې دي، مریض موټر ته واچي تر ولایت پورې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کړي. نو زما د عمارت څخه دا غوښتنه ده چې د دغه لارې غم وخوري. وسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور کدی مو پتہ غم دی کہ غزنی ولات اندر ول سو دی کہ نور ول سو دی کہ ازادی د مشرک سوی حکومت له خوا بند سوی دی. او د موږ له خوا کوم رسیدګي چې کوم امکان لري چې موږ ته وکړو په کومه د شر خدمت ته ولاړی او کنه نو ول د دې کار نه کوي باید کار وکړو خامخا باید کار وکړو چې د موږ ته ولسی د رادیو سره مینه ول
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو اوري چې په لاندو څپو په 19, 22, 24, او 25 مترو خبريږي. قدرمن اوریدونکو دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونې په دوام کې 25 دقیقې